درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله یم چې یو ښه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د تل پتیر د نن خبرونه هم له سهارنې نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وای په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هوار شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوې. خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې د علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 0 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته ویل چې د یک شنبې په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغل صدیقی وایي د یک شنبې په ورځ به 200 طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبانو او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خغل صدیقی دغه بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3,000 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګ خروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آجم بولر په ګډون په دوحه کې وشو، په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوې. طالبانو هم له خپلې خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلې دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ودې بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلانونو او طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هوار شي. سټیفانو پونټی کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی، ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړي. ښاغلی پونټی کورو وایي د طالبانو حملو د سولې دروانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. ښاغلی پونټی کورو وایي، موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی، ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې وستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړی استازی په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. ښاغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي و چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې وړ ورځنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماخم تر 2 پورې په منځنۍ صفحه 12 نوي اوریدل شي. زموږ د ویب پاڼې لاري ازادي راډیو .com لاري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم د خبرونه او نور رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره کتلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اوري، افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم د امریکا سره لاسلیک شوې هوکړه او په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. له نن څخه بیا کاله پخوا په دې ورځ د آزادی اروپا یا آزادی راډیو تاسیس شوه. هماغه وخت دې راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان آزادي پکې منه وه خبرونه کولې. خود شوروي اتحاد لا پاشل کېدو او د کمونیزم لمنځه تلو وروسته آزادې راډیو یو شمېر نور هیوادونو ته هم خبرونه پایل کړې. د افغانستان لپاره د دې راډیو د څانګې د یو پخواني کارکوونکي هاشم مومن سره د آزادې راډیو د ویایمې کالیزې په مناسبت مرکه لرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کرونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې مصرف کې د فساد اړوند ټول تورونه څیړي. د لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د چهارشنبې په ورځ پینټاګون په یو رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وایي چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګ ویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
لبیلا بیلو سیمو زمونږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنگیالي د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډیر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کرونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروز عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغې ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کوم کوبا ملاتړ وکړي. نو موږ دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر شوی د پلټنې ادارې ته صلاحیت ورکړای چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد، د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووېډ 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری بازرس وقتی قضایی را گرفت قضایی را بازرس
در پلتن اداری کلچ قضی واخسته لسیدن و روست به هغا موارد چی جرمی ماهیت لری هغا با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری، او هغا چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو و سفارشونو و کری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیق از و پیشنهادات نظارت میکنند.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 2 دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووېډ 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو را په دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریکې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږیږئ. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د انعام منلو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر مطالب خپریږي، خو په دې منځ کې ملټري ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته له یوې بلې زاویې کتنه کړې ده. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکا او روسیا په افغانستان کې د ورته ستونزو تاریخ لرلی. د دواړو زرګونه پوځیان وژل شوي یا ژوبل شوي او جګړو یې کلونو دوام کړی دی، خو اوس دا دواړه زبر ځواکونه هغو استخباراتي راپورونو ته پکتو چې وایي روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په خاطر اعدامونه منلي د افغانستان پر سر یو وار بیا شکل شوي دي. د ملټري ټایمز پر اساس له دې اختلافاتو سره سره شنون کې وایي دا دوه دشمنان لا هم په حقیقت کې په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. په تیره بیا په دې اړه چې له جګړې وروسته افغانستان باید څرنګه وي، دواړه غواړي چې په افغانستان کې داسې ثبات وي چې سختدریزې ډلې پکې ځالې ونه لري او نورو هیوادونو ته تروریزم صادر نه کړی شي. ورځپاڼه په قطر کې د جورج ټاون پوهنتون د استاد او د نیو امریکن فاونډیشن د سلاکار اناتول لیوین په قول لیکي روسیا داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼه په دې برخه کې کانګرس ته د پینټاګون د هغه راپور یادونه هم کوي چې پکې ویل شوي وو روسیا له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیز د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې سپینه ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دا موضوع له دې نظره د پام وړ ده چې په وروستیو کې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی ول چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، خو اوس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا جګپوړي قومندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ ظاهرا غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي او د ځواکونو د بشپړ ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته وځنډوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د لاس انجلس ټایمز پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پر پلان تیره میاشت د پینټاګون او سپینې ماڼۍ له لوري کار وشو.
له نن څخه اویا کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو رامنځته شوه. هماغه وخت دې راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې منو خبرونه کولې، خو د شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له منځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمیر نور هیوادونو ته خبرونه پایل کړې. د افغانستان لپاره هم د دې راډیو د شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې خبرونه کولې. په دې باب چې دې راډیو د افغانستان او نور هیوادونو لپاره څنګه خبرونه پایل کړې او څه خبرول، اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه له پخانی رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې. خغلی مومن د دې راډیو یو لومړنیو کارکونکو څخه دی. د په پایل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل:
د ازادي اروپا ازادي راډیو پایل خو نو د 1955 کال نشوي دی، خو لیکن کله چې زه په 1955 یا کال کې د دې راډیو سره یو ځای شوم، نو په هغه وخت کې دا هم د شوروي اتحاد د پاره او هم د ټولو هغو شرقي اروپایي هیوادونو د پاره چې په هغو کې کمونیستي نظام و دغه د پاره خپرونې کولې. په عین زمان کې د ځینو نورو هیوادونو د پاره هم خبرونه وی په زمان کې، په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی، نو بیا دغه یو رادیو هم جوړښت
د افغانستان لپاره علاوه پدې چې د جګړې خبرونه خبرول نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خبرول
تاسو وایئ چې آزادي اروپا آزادي رادیو په یو خاص میشن لري خپل یعنی یو خپل خاص ماموریت لري او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه دیموکراتیک ارزښتونه دي لکه د بیان آزادي لکه قانون حاکمیت یا داسې نور ارزښتونه چې دي او البته په هغه وخت کې هم د رادیو د نړۍ د حالاتو په باره کې مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه او تحلیلونه او راپورونه خبرول خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان رادیو چې د افغانستان د پاره نو طبعا په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم په زیات و دوی هر ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې د مشهور ویالو یو کمانډانانو سره خبرې کولې او دا د جهاد د ورځنی فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې په دوی په لاس کې
واغبه هم خبرول مومن سب د رادیو دوه مرحله درلو دی اقل د افغانستان لپاره یعنی یو موده پیل شو بیا برته قطع شو بیا پیل شو ک په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله نشیات قطع شول او بیا کله برته دوباره پیل کړل
د افغانستان لپاره هغه لومړنۍ برخه چې و چې د جهاد په پیل کې شروع شو نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسید او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل هغه وخت د دې رادیو خبرونې هم بند شوې تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو نو بیا دې رادیو بیا خپل خبرونې د افغانستان لپاره پیل
دا رادیو په پیل کې په منشن کې و او ویل کیږي چې د رادیو تر ډیره پوري د پخوانی شوروي اتحاد او دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول دغه لپاره د ازادي رادیو د نشریات په څ باره کې ول کوم مسایل باندې زیات تمرکز کاو
او تاسو وګورئ دا تاسو فرموله درسته ده چې د رادیو مرکز په اول په مونشن کې وو او تر په 1900 کال کې دا رادیو یو لږ د مالی مشکلاتو سره مخامخ و نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلا خاول یو وړاندیز وکړ یو پیشنهاد یې وکړ چې دا رادیو د پراکټ راشي او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې هغه د دې رادیو لپاره ورکړه په دې کمه کرا یعنی یو سمبولیک کرا وه نو هغه شرایطو کې دا د دې رادیو ډېر په ګټه و چې راشي او دغه امکاناتو نه استفاده وکړي دا رادیو راغله کاګه یې وکړه په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله خو د نشراتو په حیث کې باید ووایم تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هېوادونو کمونیستي هېوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو یعنی خلکو ته هغه لازم ورځني معلومات او خبرونه چې په یو هېواد کې څه پیښیږي څه پیښوي دي یا څه کیږي یا څه نه کیږي دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره او د ازادۍ رادیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي او دوی ته ورځني د دغه بېلابېلو هېوادونو ولسونه ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هېوادونو په باره او د پیښو په باره کې ورځنی دقیق معلومات خبرونه او راپورونه خبرول او حتی داسې ویل کیږي چې دغه رادیو د دغه کمونیزم په خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی دا خبره واقعا دقیقه ده ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی دغه و په دې خاطر ډیرو خلکو په ډیرو دغو هېوادونو کې هر ورځ دې رادیو ته غوږ نیول او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې رادیو نه ترلاسه کول
ازادي راډیو له نن څخه بیا کاله په دی ورځ رامنځته شو. د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه له پخانی رئیس هاشم مومن سره مو د دی راډیو په اوږده مزل خبرې درلودې. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري وسی ویبلې مسلې ته راځو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړ مې ورځې د پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کایوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د ناتانس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د ناتانس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړې دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحدو ایالاتو او اسرایلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول ناتانس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غني کولو لویه بټۍ په ناتانس ښار کې ده چې د پلازمېنې تهران د جنوب په 250 کیلومترۍ واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان باید د حکومت 1000 تنه بندیان خوشې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبه په ورځ به سلګونه نور طالب بندیان هم خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت وروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. اوس هم ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه انوم نڅه د څکار کوي.
نوم مې متی اولاد او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا یو کار کی
مخ کې د څه کول؟
مخ کې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولي.
او بیا مونږه پاسکل لا کو خلکو پیسې راکولي، بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې څور کول لاس په مې تیر راځي.
نو ول دغه کار پرې خو
هغه کار پرې خو د ګټ پکې نو دل تر اغلم د یامز سره مې برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خدمت ته بس د برق کار نه راځو دلته کینو.
تا ویل مکتب هم وای؟ اوس هم مکتب وای؟
اوس هم مکتب وای. شپږم سم کېم.
په څنګه دوار ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار ته رسیدګو کې شپږ بجې زما تر لاس بجې پورې بیا دې غي جن راځم برق کار ته زما وړي کې بیا سره سم بیا تر یو بجې پورې ته دوه ورځې بجې پورې کار کوم بیا دلته راځم دازي مکتب ته تر 5 بجې.
څه غواړي راتلو کې لزان سره جوړ کې؟
راتلونکي کې ځان غواړم چې یو ښه انجینر جوړ شم.
خوشاله یې له کارو درسو ژوند سره؟
خوشاله یم، ډیر خوشاله یم.
مننه، خوشاله اوسئ.
زنده اوسئ.